د فراه ښار کتابتون ته څلور زره ټوکه کتابونه ورکړل شول. د هیواد ورځپاڼې له راپور سره سم د فراه ښار یو اوسیدونکي ښاغلي منیر خان په فراه ولایت کې د ځوانانو د علمي او ادبي سویې د لوړولو لپاره د دغه ولایت د اطلاعاتو فرهنګ د ریاست کتابتون ته څلور زره عنوانه علمي ادبي او تاریخي کتابونه ډالۍ کړي، او دغه راز د کتابونو د ایښودلو لپاره یې نوموړي کتابتون ته یو شمېر المارۍ ورکړي دي. د فراه ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس له ښاغلي منیر خان څخه د مننې په ترڅ کې د دغه ولایت له نورو شتمنو او خیرمنو کسانو هم غوښتنه کړې ده چې په دغه وروسته پاتې ولایت کې د علم او ادب د رڼا د خپرولو په کار کې برخه واخلي. وروسته له کابو دیرش کلونو د کندهار موزیم یو ځل بیا د مینوالو لپاره پرانستل شو. په کندهار کې ځایي مقاماتو ویلي دي چې په دې موزیم کې اوس د کندهار او شاوخوا سیمې کابو یو سلو دیرش قلمه آثار نندارې ته ایښودل شوي دي. د ملي موزیم د ماهرانو په قول په کندهار موزیم کې تر کورنیو جګړو د مخه په سلګونو قلمه با ارزښت آثار موجود وو چې وروسته بیا یا ولوټل شول او یا له منځه ولاړل. د کابل او بامیان ولایت د ښوونځیو په سلګونو زده کوونکو د رسامۍ په هغې سیالۍ کې برخه واخیسته چې سوله او انتخابات یې موضوع وه. ویل شوي دي چې په دغو سیالیو کې د بامیان د 15 ښوونځیو او د کابل د ځینو ښوونځیو زده کوونکو ګډون وکړ، او هر زده کوونکي د سولې او انتخاباتو په اړه خپل تصور په کاغذ باندې وکیښ. د دې سیالیو 200 ګټونکو شاګردانو ته جایزې ورکړی شوې. بامیان د افغانستان یو هغه ولایت دی چې په وروستیو کلونو کې معارف پکې چټکه وده کړې ده. ټاکل شوې ده چې د باختر د تاریخي آثارو یوه ټولګه په نږدې ورځو کې په کاناډا کې نندارې ته وړاندې شي. د افغانستان د دغو تاریخي آثارو زیرمه له تیرو دریو کلونو راهیسې په امریکا، فرانسې، ایټالیا او هالند کې نندارې ته وړاندې شوې، او کابو یو میلیون کسانو یې ننداره کړې ده. د افغانستان د ملي موزیم رئیس عمر خان مسعودی وایي چې د باختر د تاریخي آثارو ټولګه به 15 میاشتې په کاناډا کې وي. په دې زیرمه کې د افغانستان د بیلوبیلو سیمو 230 قلمه تاریخي آثار شامل دي.
هنر او ادبیات د انساني فرهنګ هغه اړخ ته وایو چې له ښکلا سره تعلق لري. ښکلا څه ده؟ استاد نجیب منلی د دې اونۍ په راډیوي ادبي قاموس کې د ښکلا د نقشو نشانو او ځانګړنو په اړه خبرې کوي.
که مخکې د دې نه چې ښکلا تعریف کو په بدرنګۍ خبرې وکړو، موږ څه شي ته بدرنګ وایو؟ هغه څه ته موږ بدرنګ وایو چې په خاصو شرایطو کې زمونږ د پاره د کرکې او د ناآرامۍ احساس پیدا کی. که چیرې د بدرنګوالي دې تعریف ته وګورو، نو په معکوس ډول باندې مونږه ښکلا تعریفولی شو، چې ښکلا هغه احساس دی، یعنی د حواسو د لارې حقیقت ته د رسیدلو هغه برخه ده چې زه ترې هم خوند واخلم او هم ماته خوښي راکړي. یا په بل عبارت، ښکلا هم باید جاذبه ولري، ما ځان ته ور جذب کی، او هم په ما کې داسې احساسات پیدا کی چې زه پکې ځان آرام وګڼم. کله چې موږ د ښکلا بحث کوو، طبعاً دلته هغه طبیعي بنسټ چې د انسان ضرورتونه دی د هغې نه پورته غږیږو. یو ارواپوه مسلو د ضرورتونو یو احرام جوړ کړی دی. دغه احرام داسې دی چې د انسان ضرورتونه له بنسټ نه تر څوکې پورې تعریف کړي دي. بنسټیز ضرورتونه هغه ضرورتونه دي چې د یو انسان د ژوند د بقا دپاره لازم وي.
مثلا اکسیجن ده،
مثلا هوا ده، مثلا خواړه دي، مثلا اوبه دي. نو که چیرته دغه ضرورت پوره نه وي، انسان د بل ضرورت خواته توجه نه کوي. که څوک ډیر وږی، هغه د خوړو په باره کې فکر کوي. په پښتو کې متل دی، وایي چې وږي ته چې وایي څلور 15 څوکې وایي نه ډوډۍ. که چیرې دغه ضرورتونه رفع شي، بیا دویم پړاو ته ورځي. په دغه دویم پړاو کې د استراحت ضرورت پیدا کی، یعنی سړی باید ځان آرام حس کی، یو څه خوند واخلي د دغه شیانو نه، بیا ټولنیز ضرورتونه پیدا کیږي. زه باید خلکو سره ناسته ولاړه ولرم، زه باید سیالي ولرم، زه غواړم چې وپیژندل شم، یعنی ټولنه ماته په درنه سترګه وګوري او په ټولنه کې زه د یو مقام خاوند واوسم.
یعنی دا بیا لغه جسمی ضرورتونو ډیره لري فاصله ده، دا یو روحي اړتیا ده. نو
د جسمی ضرورتونو ډیره لري فاصله ځکه چې دا یو روحي غوښتنه ده. نو دغه د انسان د ضرورتونو احرام دی چې په دغه شکل باندې انسانان له ډیرو طبیعي ضرورتونو نه ډیرو روحي یا اروایي ضرورتونو ته رسیږي،
یا له مادي ضرورتونو نه غیر مادي ضرورتونو ته،
مادي ضرورتونو غیر مادي ضرورتونو ته، او له بنسټیزو ضرورتونو نه غیر ضروري ضرورتونو ته. مگر په ټولنه کې بیا دغه ضرورتونه کله کله چپکی، داسې څوک کېدای شي چې ډیر غریب واوسي، مگر د هغه دپاره د هغه مذهبي عقاید حتی د ده تر ژونده هم مهم واوسي. نو سره له دې چې د خوراک ډوډۍ نه لري، له لوږې مري، خو بیا هم د ده مذهبي عقاید ده ته اجازه نه ورکوي چې د خنځیر غوښه وخوري.
او بیا فرضاً دغه مجنون د لیلا لپاره له ژونده تیرو،
هغه ته یې ترجیح ورکوله، او حتی که خپله عادي ژوند ته مړه شو، مونږ خپل ماشوم ته ډوډۍ نه ورکوو مګر مړی خل مانځو. دا هم د همدغو ضرورتونو یوه برخه ده. په دغو ضرورتونو کې یو ډول ضرورتونه هغه دي چې انسان ته د آرامۍ احساس ورکوي. کله چې دغه د آرامۍ احساس او جاذبه رامنځته شوله، نو دلته د ښکلا مفهوم رامنځته کیږي.
ښکلا لغه روحي ضرورتونو سره رابطه ډیره ده او له مادي سره کمه ده، داسې ویلی شو؟
له روحي ضرورتونو سره رابطه ډیره ده، له مادي سره کمه ده، او که چیرې په مادیاتو ولاړه هم وي، بیا هم روحي اساس تر ټولو لوړ دی. هغه متل چې په پښتو کې وایي ډوډۍ د لوښې د مخه خوړل کیږي، همدغه شی دی. کله چې ښکلا مطرح کیږي، ښکلا په ټولنیز ارتباط کې مطرح کیږي، د نورو سره په تعامل کې مطرح کیږي. یو شی په خپل ذات کې ښکلی نه دی، یو شی هغه وخت ښکلی کیږي چې څوک سپې راټول شي او ټول په یو ځای وایي چې دا شی ښکلی دی، یعنی یو ارزښت ورته، ټولنیز ارزښت ورته ورکي. ګل د ښکلا یو سمبول دی، د دې په خاطر چې په ټولنه کې زمونږ توافق په دې باندې راغلی چې ګل ښکلی دی. اوس په ټولنه کې دغه توافق ول راغلی دی، تصادفي خبره نه ده. د دې لپاره چې یو شی ښکلی واوسي، یو څه باید په دې شي کې په خپل ذات کې موجود واوسي. دغه څه څه شی دی؟ تاسو فرض کړئ چې تاسو یو سپین څادر ولرئ، په دیوال پورې سپین څادر نه ختې دی. دغه سپین څادر، سپین څادر دی، نه ښکلی دی نه بدرنګ دی، یو بے تفاوته شی دی. که په دغه سپین څادر باندې یو ټکی رنگ ولویږي، نو دا خیرن څادر دی، رنگ پرې لیدلی دی. مگر که په دغه سپین څادر درې ټکی رنگ داسې ولویږي چې د درې واړو ټکو ترمنځ فاصله سره برابر وي، مثلا په مثلثي شکل ولویږي، دلته یو ښکلا پیدا کوي. یعنی د ښکلا هغه اساسي عنصر چې زمونږ دپاره د کشش وړ کیږي، یو دا دی چې دا شی باید عام نه وي، د
یعنی منلې نسبتا عام وي، خو دی خپله عام نه وي،
خپله عام نه وي.
که دغه غرونه له خاورو نه وای جوړه او له سرو زرو جوړ وای، بیا به سره زر راته شایسته نه ښکارېدل. دغه دې مطلب دی؟
همدغه خبره ده. او که مثلا تاسې په یو راغه کې روان یاستئ، په راغه کې کاڼي ډېر دي، شګې ډېرې دي، دغه کاڼي او شګې کومه خاصه ښکلا نه لري ځکه چې ټول یو رنګ دي. مګر که په دغه راغه کې چې داسې به وي چې تورې تیږې پکې پرتې دي، یو ځای تاسې سپینې تیږې پیدا کوئ، د دغه سپینې تیږې پیدا کول په دغه محیط کې
ښکلي دي.
ښکلي دي، دا ولې ښکلي دي؟ ځکه چې د دغه محیط یو رنګي ماته کړله. او دوام دې باید یو ډول تناسب ښکاره کړي.
استاد منلای، تاسو تر اوسه درې خبرې وکړې د ښکلا پیسې کې. یو مو دا خبره وکړه چې په ښکلي شی باندې یو قسم توافق، یو نسبتا ډیر خلک وایي چې دا پلانې شی ښکلی دی. یو د دا شرط پکې کیښودو، بیا د دا شرط پکې کیښودو چې په دغه شی کې خپله هم یو ډول تناسب وي، او ډول نسبتونه یې چې دی ښکلی کوي. ممکن که ووایو که د یوه کوچني ماشوم دوه کلن سر د څلوېښت کلن غوندې وي، نو مونږ ښکلی نه ورته وایو. د ده سر باید د دوه کلن ماشوم غوندې وي، د ده له پښو سره، د ده له تنې سره تناسب ولري. دا خو دا مطلب سو. درېیم دې پکې دا خبره وکړه چې یو قسم کامیابي هم سته پکې، په هغه محیط کې باید دی ډېر زیات نه وي. دغه خبره مهم وکړه،
دا خبره هم ډیره مهمه خبره ده.
دا درې شرط اصل نور
د دې ترڅنګ چې دا درې شرط موجود دي، باید چې د ټولنې فرهنګ دغه شي ته په یو څه ارزښت قایل شي. که زه د اوسۍ بچی وګورم ښکلی راته ښکاري، که د انسان بچی وګورم ښکلی راته ښکاري، مګر که د افغانستان په ټولنه کې د خنځیر بچی وګورم ښکلی راته نه ښکاري، که د موږک بچی وګورم ښکلی راته نه ښکاري. علت یې دا دی چې زما په ټولنیزو ارزښتونو کې خنځیر او موږک داسې شیان دي چې د کرکې وړ شیان دي.
سرمایدارو کورونو کې ما خپله لیدلی دي د زمری پوستونه، دا راځړی دی، دا یو قسم ښکلا ده. هلته چې زمری چې ده څیرونکی دی، ډاړونکی دی، خو له دې معلومیږي چې دا یو کلتوري ارزښت ده. په کلتور کې، په داستانونو کې، په افسانو کې، په شعرونو کې، په سمبولونو کې زمری یو اهمیت لري. لیکن خوک بدبخته چې ده خنځیر سرکوزی، دا آدمخور هم نه دی، یعنی انسان ته لږ ضرر رسیږي تر زمری. خو ایتوکې
ایتوک ورته قدر پسرګانه ګوري.
دغه څلور شیان تاسو یاد کړل دي ښکلی شي د تصور په جوړولو کې. تاسو د عام توافق خبره وکړه، د اجتماعي عمومي توافق، یو بل موضوع څنګه تاسو ګڼئ؟ ار اقل په ادبیاتو کې، په هنرونو کې دا خبره سته، ډېر خلک به وایي چې د پلاني شعر ښه دی، خو چون ډېر خلک یې وایي ممکن خلک یې ومني. خو کله کله یو شعر ډېر خلک یې نه مني، خو یو لوی نقاد راولاړ سي، هغه ووایي چې دا شعر ښه دی، دا خلک اومنی. مودونه دی که د لویو کورنیو د تهذیب په لحاظ، یا نه پیژمه د اهمیت په لحاظ، د مهمو کورنیو نجونې یو لباس واغوندي، دا نورې همغې خواته ځي. یعنی غیر له عمومي توافقه، بلکې د عمومي توافق په رامنځته کولو کې دغه عنصر تاسې څنګه ګڼئ؟ د ښکلي شي تصور په پیدا کولو کې.
دلته بیا هم خبره د عمومي توافق ده. د عمومي توافق علت څه شی دی؟ د عمومي توافق علت هغه څه دي چې ټولنه ورته په یو ارزښت قایل شي، چې ما شعر منظور کړ
معتبر دی.
شهزادګۍ د ښکلا یو سمبول دی. که څه هم تاسې که د اوسنۍ دنیا شهزادګان وګورئ، اکثره به یې بدرنګ وي، مګر مونږ چې وایو وایي داسې ښایسته دی لکه شهزاده. علت یې بیا هم همدغه خبره ده چې هغه ټولنیز ارزښت چې شهزاده یا شهزادګۍ لري، د دې باعث کیږي چې هغه ته مونږه په درنه سترګه وګورو. چې هغه ته په درنه سترګه ګورو، د هغه سره تړلو شیانو ته هم په درنه سترګه ګورو. د بدرۍ له برکته د بدرۍ سویلۍ ښکلې دي.
خوشحال وایي کومه مینه چې په خال په زخه کیږي، که یې ګورې د شمخ له مخه کیږي.
په دا سر کې چې زخه په خپله یو ډېر نګڼلی شی دی، مګر په ښه مخ زخه بیا ښه ښکاري.
ایرانی شاعر صاحب اصفهانی وایي چې ماشومتوب او د مور غیږ جنتی دوران وو، او بس له هغې شېبې چې په خپلو پښو روان شو سرګردانه شو. د ماشومتوب د عمر د خوشلت په اړه ډېرې خبرې شوې دي، مګر تازه څېړنې ښیي چې ممکن ماشومان هم د لویانو په څېر په روحي مړاویتوب او ژور غم دوچاره شي. په دې اړه د یوې نوې څېړنې راپور مخفي عزیزي راوروي.
تازه څېړنې ښیي چې اندري کلن ماشومان هم د روحي مړاویتوب مشکل لرلی شي. د اسوسییټډ پرس اژانس له راپور سره سم، د امریکا په سن لویس کې د واشنگتن پوهنتون د روحي ناروغیو ماهر ډاکټر جان لابي او د ملګرو د کم عمره ماشومانو د روحي حالتونو په اړه په تازه څېړنو کې معلومه کړې ده چې دا عام تصور سم نه دی چې واړه ماشومان روحي مړاویتوب او دوامداره غمجن حالت نشي لرلی. څېړونکي وایي چې روحي مړاویتوب په هغو ماشومانو کې زیات دی چې میندې روحي مړاویتوب او عصبي ستونزې ولري. دغه راز که د ماشوم مور یا پلار ومري او یا داسې بله لویه حادثه ورپېښه شي، نو دا امکان زیات دی چې په روحي مړاویتوب مبتلا شي، او دا مړاویتوب یې په راتلونکي ژوند کې هم د شخصیت او روحیې په وده باندې منفي اثر پرې باسي. له څېړنو سره سم، په روحي لحاظ مړاوي ماشومان ممکن د لوبو په وخت هم مړاوي غوندې وي، او معمولا د خپلو لوبو لپاره د مرګ موضوع او داسې نور غمجن موضوعات انتخاب کړي. د دغو ماشومانو خوب شاید ګډوډ شي او اشتها یې کمه وي. که سهوه وکړي، مثلا ښیښه ماته کړي، نو ممکن په ورځو ورځو یې دا ترخه خاطره په ذهن کې پاتې شي، او مور ته بیا بیا ووایي چې دغسې غلط کار یې کړی دی. د روحي ناروغیو یو بل ماهر ډاکټر فوسلر وایي چې د ماشومانو د روحي مشکلاتو په اړه څېړنې او په دې باره کې د معلوماتو خپرول به میندې او پلرونه وهڅوي چې د خپلو کوچنیانو د خوشحاله ساتلو ضرورت ته لا زیات پام وکړي. ماشومان خوشحالۍ ته تر لویانو ډېره اړتیا لري. ماشومان باید په غمجن حالت کې ونه ساتل شي. د دوی دوامداره او بیا بیا غمجنېدل د دوی آینده ورخرابولی شي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د شلمې پیړۍ خورا نامتو مفکر فیلسوف د سولې مبارز د ریاضي او منطق تیوریسن او د نوبل د جایزې وړونکی برتراند راسل ته د خپل اوږده 90 کلن عمر په وروستیو وختونو کې یو چا وویل چې که فرسن بیا دنیا ته راشي نو څنګه ژوند به کوي. راسل ورته وویل هو به هو به هماغه ژوند وکم لکه کړی چې مې دی. خو په دنیا کې به داسې کسان د ګوتو په شمار وي چې تیر کړی ژوند ورته لږ یا ډیر ضایع شوی ښکاره نه شي. موږ اکثره وخت خپل تیر ژوند د لاسه ورکړیو فرصتونو مجموعه احساسوو او په لنډیو کې وایو چې عمر برباد را باندې تیر شو لکه برباد چې په بیابان تیر شي بادونه. د نامتو شاعر درویش دورانی په یو نظم کې چې اوس په دی په خپله راواوروي د فرصتونو د ضایع کېدو یوه منظره وینو. د دې نظم په اړه لږ وروسته له پروفیسر درویش دورانی سره د ښاغلي برکوال میخیل خبرې هم اورېدای شي.
ورک ماشوم چې له خپله کاره راغلم کله کورته د کور بام ته پدا وختم پورته چې یسمه له نږدې ننداره وکړم ځان پرې پوکړم او بیا اشاره وکړم. تېره شپه و په باران کې څڅېدلی ډېر ګنده و په باران کې څڅېدلی ساعت پس چې د خپل کور له دغه بامه یو ځل لاندې لاړ نظر زما ناپامه را روانه یوه پیغله په ورو ورو وه نوکې ونیو چې تر ما په تېرېدو وه چې خبره یې کوله وارخطا سوه خو بیا هم یې دا ویل راته لګیا سوه چې بیخي د ګرځېدو نه یم اوس نوره. ماشوم ورور مې راوتلی دی له کوره په هغه پسې مې ځان دې ستړی کړی ومې نه موند په هېڅ ځای کې م سپېر مړی. ته لږ وګوره له تا سره خو نسته. زه حیران شوم چې له ما سره خو نسته. بیا چې وګورم ښه سم نو ورته وایم نه نه زه خو پر دې بام باندې تنها یم. چې واورېدله ما دغه خبره لکه نه چې وي رښتیا دغه خبره په تلوار هغه له ما روانه نسوه ژر پر لار هغه له ما روانه نسوه په کتو یې وې دا رنګ سترګې دواړې لکه دا چې دا کم څوک دا مهال غواړي هغه پاس ما د کور پر دغه بام وي زه یې نه وینم د دې ښه ورته پام وي بیا چې تلنو هم په نه زړه سوه روانه. داسې نه وه چې په ښه زړه سوه روانه مخ ته تلم مګر بیا بیا یې کتل شاته پر حال باندې افسوس راغی و ماته. ما ویل دا به تر څو د هسې ګرځي خوارکۍ به په کوڅو د هسې ګرځي دا ماشوم بلا وهلی ګوره څه شو مځکې وخوړ که آسمان ته په خاتو سو. بیا مې وویل دا هم ډېره ساده ده آس د عقل شاهي نه لري پیاده ده. ورک ماشوم چې لټوي څو پر بام پورته باور نه کوم چې بیا یې به یې کورته. بیا چې سوم را کوز له بامه په دا حال کې نو هم ورور مې د دې پیغلې و په خیال کې. ما ویل بلا وهلی ګوره څه سو ځکه وخوړ که آسمان ته په خاتو سو چې مې دغه اندېښنه سوه ښه ژوره هغه وخت چا راته وکړه دا خبره چې ته څه له یې لګیا په خوشي فکر چې کوي د دغه کومې پیغلې ذکر هغه دا بیخي بې وروره او بې خوره تا یوازې هم له پلاره هم له موره چې ورور نه لري نو ورور یې څنګه ورک شو. په دې ما ته ځان ښکاره هغه الک شو چې د دغه ښایستې پیغلې په کارو آواز کړی هغې ما ته په وار وارو مگر ما خبره وانه ورېده سمه ماشوم نه وم مگر پوهه مې وه کمه وغژونه می د عقل کان دواړه په خالی لاس هغه څوک را سخولاړه یا دا و چې ور کرور خوځه غشتم او پر خله ذکر نور خوځه غشتم.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو همدا شیبه مل کابل خبر ترلاسه کړ چې په کابل ښار کې یو درنه چاودنه شوې. زموږ خبریال د کابل په سټډیو کې دی، مهرباني وکړئ.
مننه نور صبح. بلې، نن سهار د کابل نړیوال هوایي ډګر ته سیرما یو چاودنه شوې. د کابل په امنیت قمندانۍ کې یو چارواکي چې نه غوښتل نومې واغستل شي، د ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه د یوې انتحاري حمله په پایله کې رامنځته شوې ده چې د ایساف د ځواکونو قراول ته نږدې شوې ده. البته سیمه اوس د ایساف د ځواکونو لخوا قلابند شوې ده او خلک ورته نه پرېښودل کېږي. دغو چارواکو وویل چې کورنۍ امنیتي چارواکي هم سیمې ته نه ور پرېښودل کېږي. دا د مرجوبلې په ارتباط باندې تر اوسه پورې لازمي جزئیات نه دي ترلاسه شوي، خو په ښار کې د امبولانسونو د تګ راتګ لیدل کېږي او چې د سیمې څخه ممکن ټپیان روغتونونو ته ولېږدوي.
بلې، مننه قدرمنو اوریدونکو. و امر دل چې په کابل کې نن څو شپې مخکې یو چاودنه شوې ده. زموږ خبریالان هم د چاودنې ځای ته ورځي. په دې اړه به وروستي جزئیات وروسته درکو. او اوس هم د ازادي راډیو مجلې د خبرونې د پروګرام پاتې برخې ته ستاسو پام راګرځوم.
درویش صاحب، ستاسو د دې نوي کتاب د بوټي بلونګ سپدې کې چې د مینې یا د عشق په اړه کوم نظمونه دي، په هغه کې اکثره مینه پیل شوی او هغه مینه په پای ته نه رسیدلې. آیا تاسو په دغه نظمونو کې و نوي هڅه نه کړې؟ ولې هغه مینه په کې پای ته نه رسیدلې؟
دا خبره خو صحیح ده چې ما په دې کتاب کې یو څه نظمونه داسې دي چې هغه بنیادي طور د انساني فطرت په حواله دي. کنه نو په هغه کې دغه لکه تاسو اشاره ورته کوو، د مینې خبره هم ده. او زموږ اکثره شاعري کې د مینې خبره یو مینه داسې کنه چې د دواړو خوا یو تعلق پیدا شي، نو دا د مینې دغه سي. په دې نظمونو کې ټول داسې دي چې وی خوا ته یو ډول هیله، یو ډول خواهش پیدا شوی دی او هغه یو کوشش شوی دی چې د بل خوا هم هغه را متوجه کی، لیکن هغه ذات خبره نه رسیدلې دغه صفاته سره ده. کنه نو دا هم یو حقیقت دی. کنه اکثره داسې کیږي په دا ژوند کې، هر څوک چې خاهله پیدا شي نو هغه د مینې تر حد نه رسیږي. اکثره داسې چې په دغه یو طرفه دا باندې ختمي ځای په ځای داسې کیږي، نو خلکو اکثره هغه ځای په ځای چې کم کار کیږي هغه باندې بشماره نظمونه لیکل شي. دغه ارمان چې را پیدا شو، دا هیله او د پوره کېدو سره د مینې جوړېدو سره مخکې ختمه شي، دا باندې کم لیکل شوی دی او دا یو حقیقت دی او دا ډېر کې دغه کیږي. کنه نو زما په دې دغه کې دغه یو څو نظمونه دي، لکه اوس په دغه نظم کې چې دا نجلۍ دا کوشش کوي دا پر بام ولاړ ځوان توجه ځان ته راوګرځي او بهانه کوي چې زما ورور روک دی، او هغه ورور ګرځر له سره لري نه. نو دا د دې اصل کوشش دی چې د سره یو خبر وشي او هغه بیا پر بام ګوري چې ورور یې نو ته کم دی. کنه هغه پوه نه شي او دا غریب تر شا ګوري ولاړه شي. کنه نو دا مینه دغه ته ونه رسي. نو دا ما په خپل دا یو ضبطي کې یو نوی خبر بولم چې مینه یو طرفه، یو ځای چې ویله را پیدا شوې ده، یو کوشش شوی دی، خو دا بلې خوا هغه چا توجه حاصله کړې نه ده او دا پر خپل ځای باندې دغه سي ناکامه نیمګړه پاتې شوه.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. یو امریکایي ټولنپو یو وخت ویلی و چې په 19مه پیړۍ کې به امریکایان په اونۍ کې شپږ ورځې کلیسا ته تلل او یو ورځ به یې حمام کاوه، خو په شلمه پیړۍ کې د اونۍ یو ورځ کلیسا ته ځي او شپږ ورځې حمام کوي. مطلب دا چې په لویدیځ کې د وخت په تیریدو سره مذهب ته توجه کمه شوې ده. په انګلستان کې له بایبل یعنی له تورات او انجیله د خبرو کسانو د شمیر د کمیدو په اړه د یو راپور خلاصه وژما رشیدی راوروي.
په انګلستان کې د هغو کسانو شمیر نور هم کم شوی دی چې د مسیحیانو د مقدس کتاب بایبل په اړه معلومات لري او د دغه کتاب له محتویاتو خبر دي. په مقدس کتاب کې یو ډیره مهمه خبره د هغو لسو فرمانونو ده چې د عیسایانو له عقیدې سره سم خدای پاک په سینا غره کې موسی پیغمبر ته واورول. په دغو فرمانونو کې مثلا راغلی دي چې مور و پلار به نه ځوروي، قتل به نه کوي، غلا به نه کوي او داسې نورې خبرې. د رویټر اجنس له راپور سره سم د دورهم پوهنتون د څیړونکو لخوا تازه ترسره شوی سروې ښیي چې د بریتانیا په هر شلو کسانو کې یوازې یو کس کولای شي چې د دغو فرمانونو نوم واخلي. له مقدس کتاب څخه د خبرو کسانو شمیره په ځوان نسل کې لا کمه ده. د سروې په وخت معلومه شوه چې په بریتانیا کې د مسیحي کورنیو اکثر ځوانان داسې تصور کوي چې دوی د بایبل لوستلو ته اړتیا نه لري.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
ویل شبی دی چې د شلمې پیړۍ په سر کې زموږ په فرهنګي حوزه کې د اروپا د رومانتیک شعر د منصور ژباړي یو نتیجه دار ووته چې د ادبي ټوټې په نوم نوې ژانر دنیا ته راغی. ادبي ټوټه د شکل په لحاظ د نثر په جامه کې وي، خو مقاله یې ځکه نه بولو چې تخیلي ژانر دی او داستان یې ځکه نه بولو چې د کیسې عناصر نه لري. د یو ژانر د غوړېدو لویه نقشه دا ده چې د لویو لیکوالو پام وراوړي. 50-60 کاله پخوا د استاد خادم او استاد الفت په چیر لویو لیکوالو ادبي ټوټې لیکلې او د ادبي ټوټو ټولګي یې برابرولې. استاد الفت د حکومت او ټولنې د چارو د سمون لپاره خپل انتقادي افکار د ادبي ټوټو په قالب کې هم بیان کړل چې ورسره ادبي ټوټه وغوړېده او ژوندۍ پاتې شوه. خو وروسته چې له نوي شعر او د کیسو له فن سره آشنایي زیاته شوه او له بلې خوا سیاسي حالات یا داسې راغلل چې وړکۍ کتره او کنایه هم منع شوه او یا د اوس غوندې بې سانسوره زمانه پیل شوه، نو ادبي ټوټې ته په ذوقي او اجتماعي لحاظ هغه نقش پاته نه شو چې استاد الفت ورته غوره کړی و. نن سبا ډېر لږ کسان ادبي ټوټې لیکي. اوس ډېرو کسانو ته ادبي ټوټه یو مړ ژانر ښکاري، خو په وروستیو کلونو کې لیکوال او شاعر مصطفی سالک غوښتي دي چې ادبي ټوټه د انسان د فطرت بیان ته او فلسفي مسایلو ته بیل کړي. دا په پښتو کې د ادبي ټوټې یو نوی نقش دی چې د ځینو په نظر د جبران خلیل او ټاګور د شعرونو د ژباړې مینه ورباندې ماتې شي. انتظار د ښاغلي سالک ادبي ټوټه ده چې د دې کرښو د حسن ختام لپاره او هم د راډیوي ادبي مجلې د دې غنې د حسن ختام لپاره دلته فریده سیفیل ولی.
انتظار ټول را پورې خاندي وای، هغه به هیڅ کله را نشي چې ته یې انتظار کوي. اوس توره شپه ده او باران له طوفان سره غېږې نیولې ده، خو زه مایوسه نه یم. خلک دروغ وایي، ته راځې او خامخا به راځې. طبیعت ستا د راتلو زیری راکوي. شړکنده باران، بوګنوونکی طوفان، تندریزه برېښنا، د ماتېدونکو خاخونو کړڅه، الوتې پاڼې، د ناوو چړهار او د نیزونو غرهار، ټول په یوه خوله وایي چې